سهار اته بجې دی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه ته مهرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي، او د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د نوي راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت وایي چې له دې کبله اندېښنه لري. قدرمن اوریدونکو، خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. نوبلای د خبرونو سرټکی، د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی. متحد ایالاتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جرایمو په اړه د نړیوالې جنايي محکمې د څېړنو په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې، او په امریکا کې د تور پوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجه ښیي چې نوموړی د فشار له کبله د ساه د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. ښاغلی پومپیو ویلي چې د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی، خپلواک، ډیموکراتیک او باثباته افغانستان دی، او دې هدف ته د رسیدو لپاره به امریکا له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ شوی، او هیله یې وښوده چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې شي څو بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبر تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی، ځکه د کورونا وایروس پیښې له تشخیص پرته په زیاتېدو دي. د IRC د اعلامیې له مخې چې پرون دوشنبه خپره شوه، په تیره می میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې په سلو کې شپږ سوه څلور اتیا زیاتې شوي، او ډیری نورې پیښې بې تشخیصه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي هر ورځ یوازې د 2000 کسانو د معاینې ظرفیت لري، خو له 10000 تر 20000 پورې سمپلونه ورته راځي. IRC وایي دا په دې معنا ده چې په سلو کې اتیا نوي احتمالي پیښې بې تشخیصه پاتې کیږي. د کمیټې ویلي په افغانستان کې د جګړې ترڅنګ د کورونا وایرس له کبله 11 میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې له مرستندویو ټولنو سره په دې برخه کې مرسته وکړي څو د خلکو ژوند وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا د نړیوالې جنايي محکمې د هغو څېړنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا محکمه یې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه کوي. مایک پومپیو پرون په یو امریکایي تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل نه یوازې د بهرنیو چارو وزارت بلکې نورې امریکایي ادارې به هم د هغه څه پر وړاندې اقدامات وکړي چې نړیواله جنايي محکمه یې هڅه کوي. نړیواله جنایي محکمه په دې په اداري فساد اخته ده، او هغه امریکایي ځوان نارینه او ښځې په نښه کوي چې له قانون سره سمې د نړۍ د یو لوی مدنیت لپاره جګړه کړې ده. موږ به هیڅکله دوی دې کار ته پرېنږدو. پومپیو دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې نړیوالې جنایي محکمې سږکال په مارچ میاشت کې خپلو څارنوالانو ته په افغانستان کې د طالبانو، افغان ځواکونو او د امریکا د استخباراتي ادارو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه د پلټنو اجازه ورکړه. لازادای رادیو خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې د تور پوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجې ښودلې چې نوموړی د فشار له کبله د ساه د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. د فلوید مړینې په ټوله امریکا کې له شپږو ورځو راهیسې اعتراضونه پارولي دي. مایک بایدن د هغو ډاکټرانو له ډلې دی چې د فلوید د مړینې معاینې یې کړي. هغه پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې نوموړی پر غاړه او ملا د پولیس افسر د فشار په نتیجه کې زندۍ شوی او سای ورکړې ده. پولیسو شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې په پنځه ویشتمه د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د یو دوکان مخې ته توقیف کړ. په اخیستل شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې فلوید پړ مخې پر ځمکه پروت دی او سپین پوستی افسر تریک شاون د هغه پر غاړه خپل زنګون ښایي. فلوید وایي چې سا نشي ایستلی او زری کوي چې پولیس یې له غاړې زنګون لرې کړي. د فلوید په قتل څلور څلوېښت کلن شاون تورن پیژندل شوی دی. د فلوید د مړینې په اعتراض کې پراخ لاریونونه پیل شول چې په ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي هم واوښتل. کرملن وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د سږني کال په وروستیو کې د روسیې په ګډون د اوو سترو صنعتي هیوادونو د پراخې سرمشریزې د جوړېدو لپاره د خپل وړاندیز په اړه معلومات ورکړل. په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا وایرس له وبا سره لاس ګریوان ده، ټرمپ تیره اونۍ وویل د جی اوه سرمشریزه به چې د راروانې جولای میاشتې لپاره یې پلان کړې وه د روان کال تر منې پورې وځنډوي او په دې غونډه کې به روسیې، استرالیا، جنوبي کوریا او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړي. کرملن په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ پوتین ته د خپلو نظریو یادونه وکړه خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې پوتین د ټرمپ بلنه ومنله که نه. سپینې ماڼۍ د ټرمپ او پوتین ټلیفوني خبرې تایید کړي او ویلي دي چې دواړو مشرانو د جی اوه سرمشریزې د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. او پاکستان د هند د هغه اقدام پر وړاندې اعتراض کړی چې په نوي ډیلي کې د سفارت دوه کارکوونکي د جاسوسۍ په تور له هند څخه ایستل شوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د مې په دیرشمه نیټه د پاکستان د سفارت دوه چارواکي د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور ونیول او وروسته یې هغو ته څلرویشت ساعته وخت ورکړ چې له دې هېواده ووځي. پاکستان د دې اقدام په اعتراض کې پرون دوشنبه په اسلام آباد کې د هند سفارت شارج دافیر احضار کړ او هغه ته یې وویل چې د نوي ډیلي تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د هند دا اقدام له ډیپلوماتیکو اصولو ښکاره سرغړونه بلل شوی. پاکستان همداراز خپل سفیر له نوي ډیلي ورغوښتی او په اسلام آباد کې د هند استازی خپل هیواد ته لیږلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبري برخې اوریدو ته. ولسمشر اشرف غني پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان حکومت او طالبانو سره په تماس کې دی او اوس مهال خبرې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. خلیلزاد پرون د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل دی هیله من دی چې د تشدد کچه به ټیټه پاتې شي او د بندیانو له خلاصون سره به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي موږ خوشبینه یو چې بل اخره د بین الافغاني خبرو د پایل پر لور روان یو. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی دی. د زیاته کړه
د بین الافغاني خبرو په اړه زموږ د بحثونو یوه برخه چې موږ ورباندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري، افغان حکومت او طالبان، باید پر دغو مسایلو توافق وکړي. یو شمیر هیوادونو وړاندیز کړی چې هلته دې مذاکرات وسي، خو لوري باید توافق وکړي چې چیرته. د نیټې مسأله هم ده، خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دغو مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. زلمی خلیلزاد ویل چې د اختر په ورځو کې د اوربند پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي توګه ټیټه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی، خپلواک، دیموکراتیک او باثبات افغانستان دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به هیواد له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. مایک پومپیو دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. د دوشنبه په ماښام د ارګ په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولسمشر غنی له مایک پومپیو سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت لارښود شریک کړ.
اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غني مایک پامپیو ته وویل چې یو باثباته خپلواک او یو موټی افغانستان لپاره باید نورې هڅې وسي چې د ټاکل سویو اهدافو لپاره د دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې لارښود پر عملي کولو کار وکړي. د ارګ ماڼۍ ته اعلامیه له مخې په دې ویډیو کانفرانس کې همداراز په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون او د مذاکراتو د څېړنې او ځای په اړه خبرې وسوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک سوي موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت وایي د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د شکولو په ژمنه کې پاتې راغلي او په تیرو 2 کلونو کې له دې ډلې سره تماسونه لرلي. د دې موضوع جزئیات هم ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوامه پرده پورته کړې ده. په دې راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سو راغلی چې القاعده شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده او اوس مهال په دې هیواد کې له 400 څخه تر 600 پورې جګړه ماران لري. بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل له هغو ولایتونو یاد سوي چې القاعده شبکه پکې فعاله ده. د ملګرو ملتونو متخصصانو خپل نوی راپور د امنیتي استخباراتي ادارو او نظامي کارپوهانو په ګډون د ملګرو ملتونو د 33 هیوادونو له چارواکو سره د خبرو پر اساس چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ملاتړ او بندیزونو د څارنې ادارې د دغو چارواکو له قوله لیکلي چې طالبانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه سرې لوبه کړې او له امریکا سره یې د خپلو شپږ میاشتنیو خبرو پر مهال د القاعده شبکې له مشرانو سره سلا مشورې کولې. د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ډاډ ورکړی و چې په پټه به دې ډلې تجمن پاتې سي. د ملګرو ملتونو د 33 غړو هیوادونو چارواکو دې څېړونکو ډلې ته ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره د 2019 او 2020 کال پر مهال لیدنې کتنې کړي او د عملیاتو پر پلان روزنې او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې غړو ته د پناه ورکولو په اړه خبرې کړي. افغان حکومت وایي تر اوسه د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندیشنه لري. د افغانستان د جمهوري ریاست دویان مرستیال دوا خان مینپال پرون مخستن د جوزا په 12 نیټه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په معامله کې په طالبانو په تعهد سپارلی دی چې د القاعدې سره به اړیکې شکوي. دوی اوس باید دا ثابته کړي چې دا اړیکې نورې نشته. د افغانستان د حکومت اندېښنې له پخوا په څېر پر ځای پاتې.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ژمنه وکړه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې قطع کوي او د دې ډلې پر ضد په مبارزه کوي. خو آیا د القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکې د امریکا او طالبانو د موافقې لپاره د خطر زنګ دی؟ متقاعد جنرال دولت وزیر دا وضعیت داسې څېړي.
که چیرې طالبان پر اختیا باندې هغه ژمنې چې د امریکا د متحده ایالاتو سره کړې دي د القاعده سره خپل اړیکې پرې نه کړي، نو واضح خبره ده چې د دوی دا تعهد د امریکا سره د ناکاوۍ په خوا باندې ځي. یو بله خبره ده چې طالبان باید په واقعي شکل باندې د افغانستان دولت سره سولې ته راوړاندې شي، مذاکرات پیل کړي. که دا کار ونه کړي نو معنا دا ده چې د روسي ګروپونو سره دوی خپلې اړیکې نه پرې کوي او هغه تعهد چې د امریکایانو سره کړی دی هغه د ناکامۍ سره مخ کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په مارچ میاشت کې ویلي و چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې قطع کړې دي، خو اوس ملګرو ملتونو د واشنگتن او طالبانو د دې موافقې یو نوی پړاو ته د ننوتلو په اړه خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو تحقیقي ډلې د احمد القطري، شیخ عبدالرحمن، حسن مصری، ابو عثمان او یو شمیر نورو په ګډون د القاعده شبکې د ځینو لوړپوړو غړیو نومونه خپاره کړي او ویلي دي چې هغوی په تیرو 12 میاشتو کې لږ تر لږه 5 د طالبانو له غړیو سره لیدلی دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی. شاهین ویلي چې له امریکا سره توافق ته ژمن دي او هیڅکله نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې استفاده وسي. امریکا چې پکښې په 2001 کال کې القاعده شبکې حمله وکړې او طالبانو هغه مهال له دې شبکې سره له خپل ائتلاف لاس وانخیست، اوس له طالبانو غواړي چې له دې شبکې سره اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مارچ میاشت کې له طالبانو سره د توافق تر لاسلیک وروسته وویل چې که طالبان خپلې ژمنې پوره نه کړي، امریکا به بیرته افغانستان ته ورسي او په څو چنده قدرت به ورسي چې هیڅکله یې بېلګه نه وي لیدل سوې.
د طالبانو او القاعده شبکې